دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید، په پېښور کې د بمې چاودنې، له طالبانو سره د پاکستان د راتلونکي حکومت د خبرو اترو او د خیبر ایجنسۍ د پریدو د قبایلي مشرانو له افغان چارواکو سره د لیدنې سربیره د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم واوري. خو په لومړي سر کې منور شات ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی، نن سهار قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ډرون برید کې سلور وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان په میدان وردګو کې درې وسلوال د خپل مان چاودنې او درې نور امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجلې. او نن با په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو اداره شام کې د روان تشدد ودرولو لپاره په قرارداد بحث کوي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. نن سهار قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکه په یو کور دوه میزایلی وشتلې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي. د فرانس خبری ایجنسی ای اف پی ته یو پاکستانی امنیتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي دا برید چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې چشمه کلی کې ترسره شوه، پکې دوه تنه نور وسلوال زخمی شوي هم دي. یو بل امنیتي چارواکي هم د دې خبر تصدیق کړي، خو وايي د وجل شو کسانو پیژندګلی لا نه ده شوې. پاکستان کې د 11 مې د عام انتخاباتو پکې د مسلم لیگ نواز ګوند د بریالي کېدو نه پس دا اولنې ډرون برید دی. د یاد ګوند مشر او راتلونکي وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي ډرون بریدونه به د هغه لپاره یو لوی چیلنج وي. اسلام آباد تیر جمعه هم ویلي د ډرون بریدونه غیر قانوني دي. بل خو د امریکا صدر باراک اوباما د خپل وینا پر مهال د امریکا د دښمنانو خلاف ډرون بریدونه جایز ګرځولي دي. بیګام خام د پیښور ګلبهار امامیا کالونی سره نږدې یوې بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې. د دې پیښې په اړه د پیښور ښار د پولیسو مشر خالد همدانی بیګا د شپې مشال ریډیو ته ویل
دلته د سړک پر غاړه د نهر سره نږدې یو موټر سایکل درول سوی و. د ریموټ کنټرول په ذریعه پکې چاودنه سوی چې پکې دوه کسان وژل سوی او شپږ زخمیان سوی دي. په دې سیمه کې شیګان اوسیږي او داسې ښکاري چې هدف یې هم دوی و. خو موږ تحقیقات شروع کړي
دي.
د بم ډیسپوزل اسکواډ د وینا تر مخه د چاودنه کې د دریو نه تر سلورو کیلو پورې بارود استعمال کړی شوی وو. د دې برید پلا لا تر دې دمه چا په غاړه نه اخیسته. پاکستانی چارواکو په خیبر پختونخوا کې د پولیو خلاف د ملګرو ملتونو په مرسته روان کمپاین وروسته له هغې وځنډاوه چې وسلوالو د ګوزڼ یا پولیو خلاف د ساسکي ورکوونکي ټیم دوه خزینه کارکوونکو باندې برید وکړ. یوه یې ووجله او بله یې زخمی کړه. چارواکي وایي د پېښور د ښار نه بهر په ویکسین ورکوونکو پرون سهار برید شوی و. تر اوسه چا د دې برید پلان نه ده منلی. پاکستان کې د پولیو خلاف کارکوونکو باندې وخت په وخت حمله کیږي. یو شمېر وسلوال د پولیو ویکسین سره مخالفت کوي او تور پورې کوي چې روغتیایي کارکونکو د امریکا لپاره جاسوسي کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي شته. د خیبر پختونخوا او سینسوبې د اسمبلی غونډې نن رابلل شوې چې پکې به نوی منتخب شوی غړي سوګند پورته کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د ترمخه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اجلاس به په پیښور کې کیږي چې پکې به د تیر اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټۍ د نوی منتخب شوو غړو نه سوګند اخلي او بیا به د نوی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند به په خیبر پختونخوا کې اکثریتي ګوند دی. یاد ګوند د وزیر لپاره پرویز خټک نومولې ده. دا راز د قامی اسمبلی د نوی منتخب شو غړو اولنې غونډه به د راتلونکو میاشتې په اولنې نیټه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په میدان وردګو کې درې وسلوال د خپل مان چاودنې او درې نور امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجلې. د میدان وردګو د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته ویلي پرون په سید آباد ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سړک په غاړه ماین خښاوه چې خپل ماین پرې وچاوده او درې تنه یې ووجل. هلته د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي 13 ورځ افغان ځواکونو د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پکې درې طالب وسلوال وجل شوي. او یو بل ژوندی نیول شوی دی. د چارواکو په وینا د عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او خوښه 15 نور زخمیان شوي دي. دغه بریدونه پرون په داسې حال کې ترسره شوي چې یوه ورځ وړاندې په عراق کې د بمی چاودنو لړۍ تر اویاو ډیر کسان ووژل. په دغو اویاو کسانو کې اکثره د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې وژل شوي وو. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي پرون په بغداد کې یوې خبري غونډې ته د دې وروستیو بریدونو په اړه وویل:
د وزیرانو شورا د امنیت برخې ته امر کړی چې هر هغه څوک وځپي چې د پولیسو او پوځ د باندې د یوه ځواک د جوړېدو غوښتنه لري او ټول غیر قانوني وسلوال او وسلوالې ډلې وځپي چې په ټولنه کې ګډوډي او بې ثباتي پیدا کوي. ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکوم چې په یوې غونډه کې رامنځته شوي بدلونونه او ګواښونه وڅېړي او د حالاتو سره سم ګډ دریځ خپل کړي.
پرون تر ټولو خونړی برید د بغداد په صدر سیمه کې شوی و. په دې سیمه کې شیعګان اوسي. په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 6 زخمیان شوي وو. او بل خبر دا چې تمه کېږي د ملګرو ملتونو د انساني حقونو لوړه اداره به د هغه قرارداد په مسوده بحث وکړي چې د شام د حکومت لخوا د باغیانو خلاف د حزب الله وسلواله ډله کارول کېږي. د دې قرارداد مسوده چې امریکا، قطر او ترکیه وړاندې کړي خبرداري ورکوي چې په شام کې د خارجي جنگ کوونکو موجودګي د سیمې استحکام لپاره خطر جوړیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. بلخوا په پېښور کې تیر ماښام په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شول. د پولیسي او ځای چارواکي مشال رادیو ته وویل
ریموټ کنټرول بلاست وو، اس میں 16 جو لوگ ہیں وہ انجرڈ ہیں، 16 لوگ اور دو افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو گئے ہیں.
لا خیبر جزیز خدا پریدو د اتو قومونو مشرانو له افغان چارواکو سره د لیدلی او د خپل سنځو د هواری او امن راوستو غوښتنه ورسخه کړی ده. یو قبایلی مشر په دې اړه وای:
په موږ باندې هم د حکومت له خوانه او هم د دشتګردو له خوانه د تیرا په علاقه کې حمله وشبل. موږ دغه د ظلم خلاف اواز دی. موږ شعار دا و چې موږ انصاف غواړو.
او دروانی خبرونه په پای کې د میرمنو فاړه ځنګړی ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم مهروي چې دا ځل به د سواد د هغو میرمنو په اړه واوري چې دستکاری یا کشدکاری کوي.
خپل کور کې ناست یم، دغه خپل ګل ګندل کوم او چې څه پیسې زمانه ستاسو د دې خپل لاس لري کول هر څه ورکوم.
په روان خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسته. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په شمالي وزیرستان کې نن سهار وختي درون الوتکو په چشمه کوتي خیل کلی کې یو کور په نشه کړی چې په ترڅ کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. یاد دی چې د ولسم مې تر ټول ټاکنو وروسته په نوي حکومت کې دغه اولنۍ درون برید دی چې تر سره کیږي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبري اله کوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پا میزائلی برید کے لگ تر لگا سلور وسلوال مڑا او دو نور ژوبل شوی دی. چه دا زائی دولتی او آزاد سرچینو پا وینا نن سحر وقتی دا سرخار میرنشاہ سرنزدے چشمہ کوتے خیل کلی کے پر یو کور باندے شوی دا. دا غلط ازائی اوسیدون کو مشال ریڈیو تاوے سحر وقتی قریب 3 بجے ڈرون جازونو دا غلط یو کور پنخا کڑ اور باندے دو میزائل و داغل چھ پ مکائے پ دغ کور کے موجود سلور وسلوال مڑا او دو نور ٹاپیان کڑل. دا دوی پوینا وجل شوی او جو بل شوی ٹول زائی وسلوال او دا چشمے کلی اوسیدون کی دی. دو یوائی دا حملے پر وقت درینا تر سلور پورے ڈرون جازونا پا ہوا کے پا پرواز وو. پا روانا میاش کے او پاکستان کے دا یولسم مئی انتخابات وروستا دغا اولنے ڈرون برید دے. روان جون میاش تے پا اولنے تا دا پاکستان نوے ٹاکون کے وزیراعظم نواز شریف ڈرون بریدونا دا پاکستان لپارا خطرناک گنی او ویلی دی امریکا باید پاکستان تحفظات پا سنجیدگی سرا واخلی. تیره اونۍ امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي وو ډرون بریدونو په اړه نظرثانی کوي چې پکې د ولسي وګړو ژوند خوندي وساتي، خو د وسلوالو او القاعده پر ضد یې ډرون ټکنالوژي جایزه ګڼلې چې دا د په وینا د وسلوالو پر ضد موثره وسله ده.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تیر ماښام د پېښور له ګلبهار امامیه کالونی سره نږدې وي به می چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لواړول. د پولیس دایم مشر مشال رادیو ته ویلي چې د موټر سایکل لاري د ریموت کنټرول بم په ذریعہ چاودنه سوي چې دوه کسان پکې وژل سوي او شپږ نور جوړ دي. نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د پېښور د ګلبهار تانی سره نږدې په امامیا کالونی کې بیګام اسخوتن په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوې دي او شپږ نور جوړل شوې دي. د دې پېښې په اخلا د پېښې په ځای کې بیګام اسخوتن د پولیسو یو اعلی چارواکي ایس پی سی ټی خالد همدانی مشال ریډیو ته وویل چې په دې علاقه کې د چاودنې د ځای سره نږدې د شیا مسلک د عبادت ځایونه دي او په ظاهره د شیا مسلک خلک په دې چاودنه کې پنخه کړې شوې دي.
موٹر سائیکل پارک کیا گیا تھا نہر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے.
دلتا دنیر پگاڑا پر سڑک موٹر سائیکل و درول شوے وہ ریموٹ کنٹرول بمی چودنا شہید او پدی کی شپڑ استنا جوبل شوی دی او دو تنا وجل شوی دی. دا د شیا مسجد دخل کو دو سیدو علاقہ دا او پظاہر اخکاری داسی چې هم دوی پنخه کړی شوی دی.
که بازار یې لګتا کین کو ټارګټ کیا گیا
د پیخي یو اینی شاید د دې پیخي په اخلا مشال ریډیو ته وویل.
زمان عمر رشید دی جی غواز دماغا خود دو نظر آور ہے جدا پورا علاقہ سر کا پورا گلبار باورے دلی کا پخوار کا پورا باورے دلی دم را آواز بس دل دا مرسکل دا گنار پخارا والا کسان خود دل دا خود زیارت جوڑ دی کانا راضی بس کے نیچائے کوا آر سو دا کئی ملنگان ہم دی کانا بس دلی کے دماغا ہو شمو کور کیوں چھو کور ما بس چوبو تو مگا دورا علاقہ کے دسے یہ لگاو.
پیخه کی جوبل شوی شپارس کسان د پیخور لریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د لریډینګ روختون د چارواکو په وینا د ځنی کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. په سمدستی توګه د دې پیخې پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو د دې نه وړاندې هم په پیخور کې یو شمیر د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیخور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ګوند او په صوبه خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت جوړیدونکي دي او دا دواړه ګوندونه د امن لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په هیواد کې لا هم د ترګري پیښې دوام لري چې د زیاتره پیښو پړه وسلوال په غاړه اخلي. آیا په دې حالاتو کې د سولې خبرې اترې بریالۍ کېدای شي او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاه په خپل دې رپورټ کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په ګډه واورو.
د تیر ګل او نه ترمنځ شپه کې د سواد په ضلع شانګله کې د یو ډی اس پی په ګډون پنځه پولیس والا ترهګر برید کې وژل شوي. دا راز پرون سهار سواد کې د امن کمیټې د یو غړي په کورنۍ برید کې د هغه زوی وژل شوی او هم پرون سهار د پېښور سره نږدې بډابېره کې د پولیو خلاف د مهم پر مهال د دې ټیم یو خزینه کارکونکي وژل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کې مسلم لیگ نواز ګوند او په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومتونه جوړوي. د دواړو ګوندونو د خپل کمپاین پر مهال او د بریالي کېدو نه پاس په وار وار ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره به د سولې لپاره خبرې اترې کوي. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د تحریک انصاف نامزد وزیر اعلی پرویز خټک یوې خبري غونډې ته په دې هکله وویل.
ہم طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. یہ
مونگ طالبان تا درخواست کو چیزم تاسو سرا او چا سرا ہز جنگ نشتا دے. دا صبح استاسو دا دا ملک ہم استاسو دے. مونگ دا وایو چ مونگ دا چا ہم خلاف نیو. مونگ چا سرا ہم جنگ نہ کول واڑو. مونگ پدی صبح کے امن واڑو. ددی صبح سو کالی واڑو. امونگ تاسو سرا خبر کول واڑو. امولا موقع را کہ چ مونگ تاسو سرا خبر تر کو او چ کل ہم موقع ملو شوا نہ مونگ با خبر تر کو. ولی دا طالبانو پنوم بندے باز ناصر پا بدمنه کی ککړ دی او د دې ملک ته ترقیر لپاره به مون خبره ترې او دا رنگ نور لارې خپلو.
خو د قبایلی سیمو په خوانی سیکرټری او د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر محمود شاه وای د عوامي نېشنل پارټي حکومت هم په سواد کې په اول سر کې د وسلوالو سره د سولې خبرې کړې وي، خو د ناکامه کېدو نه پاس اخر مسله په پوځي عملیاتو تمام شوه.
مونږ وایي چې چونکی دی په خپل انتخابات عمل کې د دې کوم بیانونه او د دې کوم موقف دی، نو اوس چونکی دی پاور ته راغلی دي، نو دې پورا حق دی چې دی دغه موقف ترسره کړي، او دغه موقف چې دی ترسره کوي مونږ خیال داري چې دا دواړه مسلم لیگ نواز او عمران خان دواړه پنجاب بیسټ جماعتونه دي، نو دوی ته د مسلې پورا حل پته نشته. عام تاثر خدا دی چې دا خبره ترې مخکې شوي دي او هغه کامیابی شوي نه دي.
د مسلم لیگ نواز ګوند او د تحریک انصاف ځنې مشران وایي ممکن ده چې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو نه علاوه کوم دریم قوت بدامنی پیدا کول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې د دې عامو انتخاباتو نه پاس هم د یو شمیر بریدونو پړه طالبانو په خپل منلې، آیا د حالاتو کې د سولې خبرې امکان لري؟ په دې پوښتنه د سیمه ایزو چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي
بالکل نو دا ولې شانلې په خاجه په کې تینځو پولیس کسان ملي دی او په ډي اس پی دی، او د دې مخکې کوټه کې هم یو غټه حمله شوې و، دا هم ځمداري کړي چې طالبان پاکستان قبول کړي و، نو دی خو به دا دلیل ورکړي چې لاوس پورې ډز بندي نه شوي یا خبرې نه شروع شوي. خدا دې چې کدا سي حمله کیږي بیا خو به یو قسم لا دې کې خند راځي، نو دا څر من دې آیا ته د خلک سنجیده وي په خبرو کې، بیا خو به فعلا به دې کوشش کوي یو ښه ماحول پیدا کړي او ښه ماحول والے پیدا کړي چې دا حمله ودرېږي.
که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف د امن لپاره د مذاکراتو لار خوښوي، خو کارپوهان وایي چې امن به حل راځي چې کله وسلوال هم د لړ کې عملی ګامونه پورته کړي او د ترهګرۍ نه لاس واخلي.
منور شاو چې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د نوي حکومت د ممکنه خبرو اترو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ پته ده mashalradio.com، او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سم راپورونه ته دوام ورکو. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند پر یو اتحادي حکومت جوړېدو باندې اتفاق شوی دی. د راپورونو سره سم په دغه حکومت کې به د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورکول کیږي. دا چې دغه ګوند به دغه وزارت په څه ډول چلوي زموږ همکار مجید بابر کتن ورته کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
د راپورونو لمخه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د راتلونکو حکومت د تعلیم وزارت په جماعت اسلامي ته ورکول کیږي. یو شمیر سیرونکي دا اندېښنې لري چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت په تیرو 15 کالو کې په یاد شوې صوبه کې د تعلیمي نصاب ترڅنګ نور کوم اصلاحات کړي دي. کچرې جماعت اسلامي ته د تعلیم د صوبایي وزارت واک ورکړل شو نو هغه شوي اصلاحات به واپس کړي. په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم نمې وپوښتل چې آیا د اندېښنې ګوند د تعلیم په شوبه کې کوم اصلاحات حد شوی دی تاسو د هغه سره اختلاف لري او یا هغه به واپس کوي؟ نو دی وای
کتاب اصلاحات ورته زوای ما دی غیر اصلاحات شوی دی، کوم اصلاحات شوی هغه خراب کړی دی. امنګ اصلاح کومنګ دا وای چې غیر اینیو یعنی منګ ملین اینڈ ملینیم ډیولپمنٹ گول کې زمنګ حکومت کمیټمنټ کړی دی، دا وعده کړی دا چې 2015 پورې ومنګ دا پاکستان هر یو شهري خواندا کو او په دې کې زمنګ مسجد چې دی جمعات دا ډیر اهم کردار ادا کوي چې خواندګۍ کې. نو کچر تمګه بډې کې جمعات استعمالونو په فکر دي چې پوری باندې اعتراضونه کی، بلکې زه خو ذاتی طور دا وایم مقصد حکومت ته هم دا درخواست کومه چې موږ له ارمی ایجوکیشن کور ته هم درخواست وکړو چې په دې لړ کې هغه موږ سره تعاون وکړي.
د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د درېمې حلقې نه منتخب شوی غړی ساجد نواز پیوایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اتحادي ګوندونو سره په دې خبره اتفاق شوی دی چې هر ګوند به په هر شوبه کې د تحریک انصاف د انتخابي منشور لاندې د فیصلو پابند وي.
هغه داسې خبرې دي چې هغه موږ سره مطابق دي، له خیره د منشور سره جماعت اسلامي والا او داخله د تحریک نه چې منسوب هغه ته زیاته د تحریک شوی نه دي او کوي مو ان شاء الله زموږ منشور مطابق به دا هغه سره خبرې شوې مشرانو خبرې شوې دي چې هغه موږ سره مطابق دي چې ان شاء الله دا پالیسي وي. او دغه خبره دا ټول لا غټه خبره یو چینج چې سکل کلاس بمبا کی شروع کی جی اتم کے سکل کلاس کا نا جی ندی کی ککم سے غریب معصوم ہی نشی جاری ساتھ لے وہاں تو ہون شیلات کی وہاں پاگی والے وقت پہ باعزت ازان لگا روزگار شروع کی
پر خیبر پختونخوا کی دا عوامی نیشنل گوند پر مشرائی کی دا حکومت پخوانے دا تعلیم وزیر سردار حسین بابک بیا وای چې په تیر وختونو کې د دغې صوبې لپاره د تعلیمي نصاب ترڅنګ نور ټول اصلاحات د نورو سیاسي ګوندونو سره په متفق ډول د مشاورت نه پس شوي ول.
په دې صوبه کې د الله په فضل سره چې کوم اصلاحات کړي دي هغه اصلاحات چې دي هغه تاریخي اصلاحات دي. که تاسو وګورئ موږ بجټ چې دی دا دوه ګونه کړی دی. موږ استادانو ته تاریخي مراحل ورکړي دي. هغې نه علاوه زموږ د حکومت له مخکې دا مرکزي اختیار و دا مرکزي سبجیکټ و. پښتو ترمیم نه پس دا اختیار چې دا صوبې سره راغی هغه نصاب موږ چې تاسو وګورئ د الله فضل دی چې دغه نصاب کې درجه بندی کی دا یا دغه نصاب سازی کی دا موږ دا کار ډېر په اشتراکي توګه باندې کړی دی. موږ په اخبارونو کې اشتهارات ورکړي دي. وطن علما کرام دانشوران صحافیان استادان تعلیم سره متعلقه خلق پوهان دا موږ دعوت کړي دي او د هغې خلکو په مرسته د هغې خلکو په مشاورت باندې دا نصاب دا ترتیب شوی دی.
سردار حسین بابک دا هم وویل چې تیر حکومت یو آئینی او قانونی حکومت و او د هغه حکومت د تعلیم وزارت د تعلیم په برخه کې چې څومره اصلاحات یا اقدامات کړي دي د راتلونکو حکومتونو داسې مواري جوړیږي چې هغه پر مخ بوزي.
مجید بابر وو چې د خیبر پښتونخوا په نوي راتلونکي حکومت کې د تعلیم د وزارت کتنه کړې وه چې دا وزارت به په څه ډول چلول کیږي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
له قبایلی سیمې خبر ایجنسی څخه د پریدو د اتو قومونو مشران ننګرهار ته تللي او له افغان دولت څخه د خپلو ستونزو د هوارولو او په قبایلی سیمو کې د امن غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال جلال اباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل یو راپور کې راکوي.
د پریدو قوم دغه مشران چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیږي د نهي په ورځې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي سره وکتل او خپلې غوښتنې یې د هغه په وړاندې کېښودې. د ملک عبدالصبور افریدی په نوم یو تن قومي مشر مشال راډیو ته وویل چې قبایلو سره په تیرو کلونو کې له ترهګرو او ناټو ځواکونو نه علاوه د پاکستان حکومت هم زیاتیا کړي او افغان دولتي حقوق تر پخو لاندې کړي دي.
بزرها مشران د موږ تروش ول و تختاوش ول هم دغه سه باخيري وختو کې به موږ باندې هم د حکومت له خونه او هم د شرګردو له خونه د تیرا په علاقه کې حمله وش بل چې پاکستان د به موږ بمباري کوي موږ عوام وژني ک افغانستان د هم د عوام سره ظلم کوي کاناټو راغل جو هغه هم په موږ بمباري کوي موږ وژني او د اسلام په نامه څوک را پورته شوی دي هغه هم د عوام وژني. نو افغانستان حکومت دا وینا هم دغه د موږ وا چې په افغانستان کې ناټو موجوده ده مرګري ملتونه موجود دي چې ول د موږ سره دغه تاسو کې د حکومت مشران او بیا را سره کینه و ملګری ملتونه چې موږ دغه د ظلم خلاف اواز دی موږ شعار دا و چې موږ انصاف غواړو.
دا چې ننګرهار ته راغلي قبایل له افغان دولت نه څه غواړي د افریدو قوم یو تن استازي مشال راډیو ته وویل.
ما نامه بسم الله جان ده زه جامرود خیبر ایجنسی افریده یم او موږ د افغانستان نه غواړو چې موږ په افغانستان کې ډېرو کلونو نه موږ حقونه ویل ده چې دلته موږ سکولونه وو دلته موږ سپینګرتوب او دلته موږ دغه قبایلو
افغان دولت به د قبایلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دا پښتنه د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو مشر وجیه الرحمن شینوارې دا رنګه ځوابوي.
حکومت تاسو ته معلوم دی چې مشکلات لرو او زمونږ داسې چې ما د خپل مشرانو نه استمزاج کړی زه ورسره ناست یم د خپل وزارت مقام سره دا ژمنه کړې چې انشاءالله موږ په دې کار کوو خو انشاءالله هغوی ژمن دي دېته چې دا دوی کوم حقوق چې دا بېرته احیا کې ژوندي کې دوی ته ورکړي. نن قریب نږدې کې دوی ته یو پروګرام دغه برابرو د ملاقات چې رئیس جمهور سره مو ګوري او د وزیر صاحب قبایلو سره مو ګوري د خپلې خواستې مستقیمه هغوی ته وړاندې کړي.
د افریدو قومونو استازو د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي سره هم خپلې ستونزې شریکې کړي. دا چې د دوی غوښتنو ته یې څه ځواب ویلې دی د والي بیان احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل.
والي صاحب دا ورته ویل چې تاسې که د امن مسایل دي که نور مسایل دي دا باید تاسې د خپلو جرګو د سیستم نه حل کړئ. ستاسو رول باید دومره قوي اوسي چې د ملکونو په کچه کوم مسایل چې نه حلیږي هغه باید ستاسو جرګې پر رول حل شي. د دوی نه والي صاحب غوښتنه وکړله چې تاسې په خپلو کې سره مشوره وکړئ هغه پروژې تاسو ته په کار دي هغه په لیکلي ډول موږ ته وسپارئ کوم امکانات چې موږ په ولایت کې لرو هغه په کار واچوو کوم امکانات چې نه لرو مرکز نه بغښتنه وکړي، رئیس جمهور نه بغښتنه وکړي، د پخوا په څیر ساسي غسونز توجه وشي.
قبایلی مشران وایي د تیرو کلونو بدمنه تر بل هر چا زیات پښتانه په نخه کړي، په زرګونو قومي مشران یې وژل شوي، خونځي تړل شوي او له خپلو کورونو څخه ایستل شوي. دوی وایي چې د امن تر شعار لاندې به د خپل حق غوښتنه تر هغې کوي چې پښتنو ته د سولې او امن په فضا کې د ژوند تیرولو لارې چارې برابرې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old. I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبې په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم جوړوي. پښتانه او نړیوال ځانګړي ونې خبرونه به تاسو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې واوري. اوس زو د بل راپور پر لور. د بشري حقوقو یو اداره هیومن رائټس سوسایټي اف پاکستان په پاکستان کې د سو ټول ټاکنو په حق لوای چې په دې ټول ټاکنو کې د ووټ اچولو په لړ کې د ولس شمیره زیاته و او د دې لارې د پاکستان ولس بنیاد پرستی او سختریزي رد کړه. په دې اړه د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور کوي. راځي چورته غوښو.
پاکستان کې کارکونکي د بشري حقوقو یو ادارې هیومن رائټس سوسایټي اف پاکستان ټول ټاکنو په حق له خپل یو خصوصي رپورت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان ولس په یو لسم مه ټول ټاکنې د انتها خوخي خلاف یو ریفرندم ګرځولې دی. دا رپورت چې 13 ورځ جاری شوی دی زیاتوي چې د ناسازه حالاتو باوجود د خلکو یو غټ شمیر ووټونه له کورونو راووتل چې شمیر یې 55.14% پورې وو. د هیومن رائټس سوسایټي اف پاکستان سیکرټري جنرال احمد میا شکوری د رپورت په حق له مشال ریډیو ته اویل چې په الیکشن کې د پاکستان اولس بنیاد پر سیرت کړه او فکری ازادي برقراره وساتله. د زیاتوي
بالکل مستعد کړی ډیموکراسي کې لري اپنی आवाज بلند کی اپنے کھڑے دیکھے نا
کام بالکل بنیاد پرستی رد کړه هغوی جمهوریت لپاره خپل आवाज اوچت کړو. تاسو وګورئ کنه د پاکستان په تاریخ کې په لومبي ځل شتمن خلک هم ووټ اچولو لپاره راووتل. خلک په خپل گاډو کې ووټ اچولو لپاره تللی دي. په کلو کې خلک 200 میل پیادل د ووټ اچولو لپاره تللی دي. نو دې مطلب خدا شو چې اولس ته معلومه ده چې د پاکستان مستقبل په جمهوریت کې دی.
د بشری حقوقو کارپوه اسیم ملک د دې رپورت په حق لوای چې هغه دې سره اتفاق نه کوي ځکه چې بنیاد پرستی اولس نه د مسترد کړي.
نو منیسټر پارټي پارټي چې کوم سره شپږ 5000 ووټه اخلي لګېري مطلب تاسو یې سره غری ته اخشي وا ختم شوی دی. نو په روشن خیال پارټو چې کوم ووټونه ملو شوی دی ان دا پیپلز پارټي چې کوم د روشن خیال پارټو کې راځي هغه ووټ چې کوم دی هغه آتش پکې لګاوه ووټه اخستې دي. تاسو د کمپیر کې د نورو پارټو سره چې کوم د دې په حکومت کې راتلونکي دی راځي لګېږي نو هغوی نظر یا هغوی تجزیه یا هغوی چې څه کول غواړي لګېږي نو هغې پاره کې خلکو عام نظر شته عام وګړي ته معلوم دی چې دا نتایج به سره راځي.
په دې رپورټ کې د دې خبرې هم ذکر شوی دی چې د خیبر پښتونخوا په صحیحو کې د جرګو فیصلو په نتیجه کې زنانه د ووټ اچول نه پاتې کړی شوي دي خو الیکشن کمیشن داسې پیښو باندې کابو موندلو کې کامیابه نه شو. دغه رنګ دا رپورټ وایي چې په دې ټول ټاکنو 15.9 ارب روپۍ خرچ شوي دي خو ټول ټاکنې بیا هم د شخړو نه آزادې ونه شولې. خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن د دې خبرو د جاج واخلي چې دا خرابیانې څنګه لرې کېدای شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. منور شابه د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې ډرون الوتکه په یو کور دوه میزایل وشتل چې په کې سلور وسلوال وجل شوی. د غبرید د میرانشاه سره نږدې چشمه کلی کې شوی چې په کې دوه تنه نور وسلوال زخم شوي هم دي. بیگام خام د پیښور ګلبهار امامیه کالونی سره نږدې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس یې زخمي کړي دي. د بم ډسپوزل سکواډ د وینا تر مخه د چاودنه کې د درېو نه تر څلورو کیلو پورې بارود استعمال کړی شوي وو. د برید پلا چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا او سند صوبې د اسمبلی غونډې نن رابلل شوي چې پکې به نوي منتخب شوي غړي سوګند پورته کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اجلاس به په پیښور کې کیږي چې پکې به د تیرې اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټۍ د نوي منتخب شوي غړو نه سوګند اخلي او بیا به د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. پاکستانی چارواکو په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته روان د پولیو خلاف کمپاین ورسته له هغې وزنډه و چې ورسلوالو د ګزړ یا پولیو خلاف د ساسکي ورکوونکي ټیم دوه ښځینه کارکوونکو باندې برید وکړ او پکې یې یوه ووجله او بله یې زخمي کړه. د افغانستان په میدان وردګو کې درې وسلوال د خپل مان چاودنې او درې نور امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجلې دي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او خواوشا 15 نور زخمیان شوي دي. دغه بریدونه پرون په داسې حال کې ترسره شوي چې یوه ورځ وړاندې په عراق کې د بمی چاودنو لړۍ تر اویاو ډېر کسان وژلي وو. او تمه ده چې ملګرو ملتونو کې د انساني حقونو لوړه اداره به د هغه قرارداد په مسوده بحث وکړي کوم چې د شام د حکومت لخوا د باغیانو خلاف د حزب الله وسلواله ډله د کارولو غندنه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه واورېدی. اوس وخت رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانډ ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان کورنی ورسپانډ لوستي دا چې دغه ورسپانډ په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چورته غوښتو.
دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د لوډ شیډنګ لوجه د ملک ولس هر ورځ احتجاج کوي او دا صورتحال هر کال په ګرمۍ کې وي ځکه چې ګرمۍ شروع کېدو سره د بجلی طلب زیات شي. اداریه لیکي چې هر کال څومره د بجلی طلب زیاتیږي نو په هغه مقدار کې په پیداوار کې اضافه نه کیږي. خو مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د سوګند پورته کولو نه وړاندې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره خپل هلې ځلې شروع کړې دي. اداریه لیکي چې په ملک کې د بجلی کمی یو غټه وجه د بجلی غلا ده او حکومت دې لړکی فیصله کړې ده چې نوې ډیجیټل میټرې به لګوي او دا قسمه ګامونو اوچتولو سره به تر څه حده د بجلی په غلا قابو وموندلی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې نوې حکومت د اوسنه د اعظم سرګن کړی دی چې ملک کې به معاشي دماکه کوي او داسې کول ناممکنه نه دي او دې لپاره ضروری ده چړومبۍ د توانایي په بحران قابو وموندلی شي او تر څو چې په ملک کې واړه او غټ ډیمونه جوړ نه کړی شي نو د توانایي په بحران قابو موندل ممکنه نه دي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې نن د خیبر پختونخوا اسمبلی نوي ټاکلې شوی غړي سوګند پورته کوي چې پکې نه نوي عام نشستونه، دوه شته زنانو او درې د اقلیتونو نشستونه دي. د دوران د سکیورټي سخت انتظامات کړی شوی دي او پولیس ځای په ځای کړی شوی دي. ادارې وایي چې د صوبایي اسمبلی ټولو غړو پوخ عزم کړی دی چې په ایوان دننه به جمهوري عمل کې برخه اخلي او په خشان به خپل خپل کردار ترسره کوي. ادارې مخکې لیکي چې په داسې حال کې چې صوبه د ناامنۍ ښکار ده، هر طرف ته بیروزګاری، ګرانی، د سہولیاتو کمی، لوډ شیډنګ او نور یو شمیر مسلې دي. په زرګونو خلک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مشوي دي. بل طرف ته د بجلی په مد کې د وفاق نه رایلټي پیسې هم اخستل دي. نو په کار ده چې قام سرنګ په نوي ټاکلې شوی غړو اعتماد کړي دي. د سره د دوی ذمہواری نور هم زیات شوی دي. باید چې دا غړي په دې اعتماد د پوره خطو کوشش وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انډیپندنت ورسپانډ په مقاله کې راغلي دي کته هم جنسي تیری یو جرم دی خو په پاکستانی ټولنه کې د کلتوري ستونزو له کبله د جنسي تیری خبرونه نه ریپورت کیږي او په ځینو وختونو کې خوشکارسوي کسان خپل ژوند په خپل واخلي. بلخوا د ګارډین ورسپانډ په مقاله کې راغلي دي اوس په کابل پوهنتون کې د هرې نظریې ځوانان زده کړې ترلاسه کوي خو دغه زده کوونکي چې د میرمنو د حقونو لپاره د قانون په ملاتړ کې د لوږې هړتال کړی وای دوی د هندستان د ازادي د مبارز مهاتما ګاندي د عدم تشدد له فلسفې څخه متاثر دي. اسرار لممند د دوه مقالو مهم ټکي درته اوروي.
د ورسپانې انډیپندنت په یو مقاله کې راغلی دي چې د پنجاب په یو کلیواله سیمه کې شاوخوا یولس کاله وړاندې د محترمۍ په نامه یوې میرمنې باندې جنسي تیری شوی وو. هغه وخت محترمای خپل ځان په مکمل توګه یوازې احساسو، خپل کورنۍ پرې خو دا او د کلی هغه مشران چې پر دې د جنسي تیری امر کړی وو هغه داسې فکر کاوه چې نو موري با خودکشي وکړي، خو محترمای خپل هلې ځلې جاری وساتلې او اوس یو ولس کاله پس نو موري خپل ځان یوازې نه احساسوي. د پاکستان ټولې مېرمنې له هغه سره ولاړې دي. دوی د یوې بې تعلیمې بهادرې او غریبې محترمای سره ډېره مینه لري، ځکه چې محترمای د کلتوري بندیزونو او تعصب مقابله وکړه او د بنصافۍ او تشدد ځپلو لپاره ودرېده. خو د مایې دغه مبارزه لا هم دوام لري او په دې وروستیو کې نوموړې د سخت دریځو لخوا د دړکو او ځنو سیاستمدارانو لخوا د سختو خبرو سره مخامخ شوه، او هغه ځکه چې هغه د مېرمنو د حقونو لپاره پر خپل نوم د خیریه یو اداره چلوي. که څه هم جنسي تیری یو جرم دی، خو په پاکستاني ټولنه کې د کلتوري ستونزو له کبله د جنسي تیریو خبرونه نه رپورټ کیږي او په ځینو وختونو کې خوښکار شوي کسان خپل ژوند په خپله واخلي. د مقالې په اخره کې راغلي دي که څه هم محترمای ته انصاف ورنکړل شو، خو هغه یو رول ماډل وګرځیدله او د هغې مبارزې د پیغلو لپاره هغه څه پرېښودل چې تل به موجود وي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي چې افغان پولیسو پر هغو زده کوونکو او ځوانانو د کوتکونو ګزارونه وکړل چې د مئی میاشتې په دې سخته ګرمۍ کې د مېرمنو د حقونو لپاره د قانون په ملاتړ کې راوتي وو. د ګل په ورځو دغه نظریاتي اړې ګړې له کابل یونیورسټۍ څخه د هیواد په نورو برخو کې هم خور شو. کابل یونیورسټۍ تاریخي لحاظ سره یو لوی نوم لري، خو د یونیورسټۍ د 1980 او اویایم په لسیزه کې لوی رول لوبولی وو او د رنګ هغه خلک یې روزلی وو چې بیا یې د شوروي اتحاد ضد جګړې مشري کوله او ملک یې د خانه جنگ پر لور بوتلو. اوس هم په دې یونیورسټۍ کې د هرې نظریې ځوانان زده کړې کوي او دارنګ د نړۍ د نورو زده کوونکو په څیر خپل حکومت او ټولنه چیلنجوي. د دې یونیورسټۍ د غزده کوونکي چې د لوږې هړتال یې کړی وو وایي دوی د هندوستان د ازادۍ مبارز مهاتما ګاندي د عدم تشدد فلسفه خپله کړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې نظریات څه معنی لري او آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په نظریاتي بنیاد سیاست کوي او که څنګه. د دې مقالې نور تفصیل به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال رسول بخش رئیس په نظریو کې څه دي د سرخط لاندې لیکي چې نظریه ټولنې ته یوه کړنلاره، نړۍ لید او سرګند منډل او مرام په ګوته کوي. سیاسي ګوندونه، ریاست او د مدني ټولنې ډلې لکه د پاکستان غوندې په نړۍ کې هم له خپلو پخوانو نظریو پر ځای نوې نظریې خپلې کړې دي. لیکوال لیکي چې پرته له دې چې ډیرو سیاسي ګوندونو په ظاهري او شناختي توګه نظریاتي شعارونه خپل کړي دي، خو هغه لوی سیاسي ګوندونه چې په تیرو پارلماني ټاکنو کې یا ماتې خوړلې او یا بریالي شوي دي په خپلو انتخابي منشورونو کې د نظریې په اساس هډوسي لیکلي نه دي. یوازې د دغه هیواد مذهبي ګوندونه په دغه زمره کې ځکه ناراضي چې هغوی تر 1600 پورې د اسلامي نظریې تبلیغات وکړه، خو د دغه هیواد د ولس لپاره هیڅ ونه کړل. رسول بخش رئیس مخکې لیکي چې اوس پوښتنه دا ده، آیا نظریه سمانه هم لري او کنه، او کچری لري نو بیا موږ دغه نظریاتي متن په سیاسي ګوندونو کې څنګه موندلی شو؟ د کمیونیزم د نسکورېدو نه پس که څوک ورسره متفق وي او کنه، خو د نړۍ په هر ګوټ هره برخه ریاست او قام یوازې یوه نظریه خپله کړې ده، او هغه نظریه په آزاد بازار ولاړ اقتصاد، نجکاری او په وړو حکومتي ادارو مبنی ده، او په روایتي توګه د دغې نظریې بنیاد په جمهوریت، شخصي آزادو او بشري حقونو ولاړ دی. رسول بخش رئیس لیکي چې په نړیواله لیبرل ایجنډا کې خود دې نظریه تر مخه د جمهوریت ډیر ارزښت دی، خو ولې د کاروبار، امنیت او د ستراتیژیک ښکیلتیا لپاره بیا جمهوری قدرونه دومره ارزښت نه لري؟ لیکوال د یو غربي کارپو او د ایف سي کالج د سوشل ساينس ډپارټمنټ د مشر ډاکټر ګریس کلارک لخوا لیکي چې په پاکستان کې د لیبرالیزم پلویانو لیبرالیزم ډیر بدنام کړی دی، ځکه چې د مثبتې راسبازۍ، دیانتدارۍ سړی غریب خلکو او د ټولنې د باور تر لاسه کولو نه بغیر لیبرالیزم هډومانه نه لري. په پاکستان کې د لیبرالیزم په نامه طاقتورو سرچینو د خپلو ذاتي ګټو لپاره او په ډیره منظمه توګه د ټولنې په حقونو د ډاکې لپاره په خپلو مخونو د دروغو د لیبرالیزم نقابونه اچولي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. یو نوی خبر مو تر لاسه کړی دی چې د افغانستان په شمالي ولایت پنچیر کې طالبانو یو ډلیز بریټ کړی دی. د دې بریټ په ترڅ کې ځانمرګي بریټ کوونکي وژل شوی دی. په دې اړه به موږ هڅه کوو چې په کابل کې ل خپل خبريال سره حال ونیسو او لدیس ختازه حال راټول کو. د څنګه چې مو مخکې هم درته وویل چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په کابل ولایت کې څو ورځې وړاندې یو ډلیز ځانمرګي بریټ شوی وو چې د ملګری ملتونو د کډوالۍ ادارې سره نږدې وو. مخکې اوس دا اوس موږ سره د زموږ خبريال نسیم شفق د ټلیفون پر لیکل سره دی. شفق صاحب، په پنچیر کې د نننۍ ډلیز ځانمرګي بریټ په اړه تازه حال موږ سره شریک کړئ.
بلې، سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار شاوخوا 3:30 بجې د پنچیر ولایت د والی د دفتر پر ودانۍ یو شمیر وسلوالو برید وکړ چې په سر کې یو تن ځانمرګي برید وکړ په دروازې کې، او وروسته 15 تنه نور دغه دفتر ته ننوتل او له پولیسو سره یې نښته وکړله. دغه نښته کابو 4 ساعته دوام وکړ. د پنچیر د امنیت قومندان محمد قاسم پیمان ژورنالیستانو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ حمله کوونکي ټول وژل شوي دي، او یو پولیس هم په دې پیښه کې وژل شوی او 4 تنه پولیس زخمیان دي. دغه راز د ولایت ودانۍ هم اور اخیستی و چې وروسته د اطفایې لخوا دغه اور بیرته مړ کړی شو، او قاری یوسف احمدی د پیښې مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې کابو 13 تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. باید تاسو وایم چې پنچیر له خو امن لرونکو ولایتونو څخه دی، خو نن دغه پیښه هلته هم وشوه، او ګوندې وسوالو مخالفینو دا وښوده چې دوی کولای شي حتی پنچیر غوندې امن لرونکي ولایت کې هم دغه ډول ډلیزه وسوال حمله وکړي.
ډیره مننه نسیم شفاق، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو. لکه څنګه چې مو اوریدل، د افغانستان په شمالي ولایت پنچیر کې د وسوالو طالبانو لخوا ډلیز بریټ شوی دی چې په ترڅ کې د امنیتي سرتیرو لخوا شپږ سره ځانمرګي بریټ کوونکي وژل شوی دی. د افغانستان د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او یو ولسوالۍ کې شپږ تنه طالب وسوال د افغان سرتیرو په عملیاتو او د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی وایي د عملیات پر مهال د طالبانو وسلې هم افغان سرتیرو ته په لاس ورغلي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي 13 ورځ افغان سرتیرو د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې 3 تنه طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. دوی وایي دغه عملیات د میدان ښار په ملاکاکا او چارکا سیمو کې شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي چې په دې سربیره پرون په سید آباد ولسوالۍ کې طالب وسلوالو پر سړک مین خښاوه چې خپل مین پرې ورچاودېدلی او 3 تنه یې وژل دي.
د عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی. همدارنګه د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ په کچ خلاص سیمه کې هم 3 وسلوال مخالفین هغه مهال وژل شول کله چې سیمه کې په لویه لاره مینونه ځای پر ځای کړي چې د خودو وړاندې پرې خطر وچلدل.
د والي ویاند وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو ته ځان زیان نه دی اوښتی، خو یې له وسلوالو څخه یې وسلې او مینونه نیولې دي. دوی وایي په دې سربیره سرتیرو په عملیاتو کې چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم نیولې ده چې پکې 100 کیلوګرام باروت ساتل شوی وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لس ورځې وړاندې هم افغان سرتیرو د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې پکې د وسلوالو یو قومندان او د هغه ملګری له وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیول شوی وو.
او سوار سیدلی تاند هیلی ته د دیونی په تاند هیلی کې به د سواد د هغونجونو او شزو پاړه واوري چې دستکاری یا کشیدکاری کوي او غواړي د خپل د لاسو د کار لپاره یو شمارکیټ پیدا کړي. د دې پروګرام جوړونکې فرخنده وزیر ده.
اوریدونکو په تاند هیلی کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن با په سواد کې د ښځو د دستکاری یا کشیدکاری په اړه خبرې کوو.
خپل کور کې ناست یم، د خپل ګل ګندل کوم او شیشه پیسې زما ناست د عزیز خپل پلاس لر کسوله هر څه ورکوم.
د ټولو اول رازو دی رپورت ته. د سواد تنجونو او ښځو د لاسو کار چې نه یوازې په خیبر پختونخوا بلکې په بهر ملکونو کې هم زیاته مشهورتیا لري. په تیرو وختونو کې چې کله په سواد کې د ځایي طالبانو زور وو، نو د نورو سره سره د سواد هغه ښځو ژوند او کار هم متاثره شوی وو چې کشیدکاری به یې کوله. په سواد کې یو غیر سرکاري اداره لاسونه د امریکا د پرمختګ ادارې یو ایس ایډ په مرسته د داسې ښځو لپاره کار کوي چې د ګوتو کار کوي. د دغه ادارې یو کارکونکي ماریا تبسم وایي په تیرو څلورو کلونو کې په سواد کې اول د چنګونو او وروستو د سیلابونو له امله د ښځو د ګوتو کار یا کشیدکاری ته سخت نقصانونه ورسېدل، خو اوس حالات یو څه د ښه والي طرف ته روان دي. ماریا تبسم وایي
داسې خبره ده که نه چې مخکې چې څنګه تاسو ته پته ده چې حالات ډېر زیات خراب شو، دغه راغو اول جنگونه راغو کنه، حالات خراب شو او بیا هغه نه بعد سیلاب راغو کنه. چې کومې فیمیل د زنانه چې وي کنه چې دغه سره د دستکاری دغه سره وابسته وي، نو هغوی کاروبار چې وو ډېر زیات اثر پرې وشو، متاثر شو، خراب شو. نو اوس خو خیر حالات بدل دي، هغه چې کوم مخکې دغه و بیا چې رور و هغه حالات چې کېدل، نو هغه بیا اوس لږ کېږي که نه خپل دغه طرف ته روان. چې کومې فیمیل دغه سره وابسته وي، زنانه وي چې که نه، هغه اوس بیا چې دا مختلفې ادارې دي چې څنګه زمونږ لاسونه دي او دا مونږ یو ایس آی ڈی پروجیکټ دي، دا مونږ دغه کوي که نه مونږ سره امداد کوي، نو هغه د وجې بیا هغه فیمیل چې کومې دي هغه هغوی دغه شو که نه، هغه کاروبار چې وو یا هغوی چې کوم پیشه وه هغه دغه شوی وو که نه، خراب شوی وو. هغوی ډېره زیاته لکه نن سبا هغوی دې کې ډېر زیات دغه دلچسپي هم اخلي، او دین علاوه چې کوم مارکیټ دی که نه هغوی دپاره مونږ مارکیټونه هم ګورو.
نو دغلته د دې ښځو لپاره څه مارکیټ وینئ تاسو؟ چې آیا د دوی سره به هم خبرې کوئ؟ بیا به د فرض که د ملک په نورو برخو کې یا کراچۍ کې، ښار کې، په لاهور کې، د دې لپاره څه مارکیټ وینئ د سوات د یوې ښځې د لاسو کار لپاره؟
دپاره مختلف مارکیټونه دي که نه، څنګه چې تاسو وویل اسلام آباد شو، لاهور شو، او پشاور شو، نوشهره شو، ابتآباد شو، مینګور شو. دین علاوه دا اکثر چې مونږ کله دغه کوو که نه، نو دلته چې کوم دکانداران دي یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي که نه، او ډېر دغه پیمانې باندې دا بزنس چلوي که نه، نو هغوی وایي چې دې دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی که نه، خلک یې خوښي او په ښه ښه پرایسز باندې دغه کېږي. بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی، او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډري ده یا کشیدکاری ده، دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی که نه، قومی سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی، خلک یې خوښي او ښه دغه ورکوي.
د سوات فیض آباد اوسیدونکي نسیم اختر بیا وایي د دوی کار ته سیلابونو دومره نقصانونه نه دي رسولي، څومره چې په دغه سیمې تېرې شوې بدمنۍ رسولي دي. نسیم اختر چې عمر یې 23 کاله دی، په شپږم کې سکول ته تک پرېښودی وو او کشیدکاری شروع کړه. د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي نسوم را وخت او شو چیکار کې
یم بس پښتګم د سکول بس کوم څه وته کال مو چې بس هغه نه بیا شروع کړی دا
او سبق اوس نه ویل کا
نو چې سبق مو شپږ پکم پورې ویل دي
خو خ دې نه د چیکارم کې او دا سبق بیا شروع کې
چې زمو سره څه دې زیات ته خو بس وکړ کې سکول نه مچ وایم او زمو پلان هم تکړه ګردو مې مار دی ولا کې څه دا نه چې کونه د خپل کور کې نه سم دا خپل ګل ګندل کوم او شیشه پیسې زمانه ستاسو د دې خپل پلان د کټول هڅه ورکوم خپل خیان د نن سره ډیر دغه کوم
نو نسیم اختر دا راته وای چې ته په سس باندې کار کې په شالونو زیات کې کنا په کمیسونو کې او کومه ټانکا زیات استعمالې سم دن چې په یو شال باندې فرض کپ سواتی ټانکا وکې او یا په یو کمیس ته غاړه سره پوکې نو د هغې سو پیسې تا ته ملاویږي
مالا باہر پیسہ لکھا منگ منگ تو بھائی ہوئے ساتھ مانی ہزار ہزار روپے ملا وی گی اور جسے بکرا چیچی لگا ساڑھے پانچ سو ساڑھے آٹھ سو دم رم ملا وی گی تزیات زیاد ملا گی وہ سوڑ ماں کرے دینا وہ سائی دماغ پتی سیچے کہ ماں
لاسونا ادارہ دا ہم وائی دی پیودا سے پروجیکٹ کار کوي چې په سواد کې لز زرا هغه خزه یو ځای کړی چې د کشید کارې سره تړلې دي د دوی ترمل زرابطه جوړ کړی او د دوی د کار لپاره د یو ښه مارکیټ پیدا کولو په لړ کې مشورې ورکړي دغه ادارې یو بل کارکونکي فرزانه اکرم بیا وایي
مطلب مارکیٹ لنکیج فار امبیلش گارمنٹ کنا ان ڈسٹرکٹ سوات اینڈ ڈسٹرکٹ دیر اینڈ ڈسٹرکٹ ملاک دا تقریباً دیر شمیاش تو پروجیکٹ تھے فرسٹ فیز کی کم دے اگر زمونگ ڈسٹرکٹ سوات کی دی دویم فیز زمونگ ڈسٹرکٹ دیر کی دی اور تھرڈ فیز کی کم دے دریم فیز کی دی اگر زمونگا ملاکنڈ کی دی ٹوٹل زمونگ سرا کی دی زنانہ بدل کی دی تقریباً مونگ 10,000 زنانہ کی دی اگر اگر بھی رجسٹر کو دا اگر گروپ جوڑو اور لکه 10,000 چې دی دا زمون سره په ټوټل زنانه کار کی او بیا د 10,000 مونږه 300 زنانه چې کمی دی هغه دی مشرانی دی او لکه مطلب د هر زنانه مشر چې کومه ده مونږ دی تفصیل ان سیل ایجنټ وایز دی هر یو زنانه سره د 25 نواله تک 35 کسانو پورې لکه زنانه په ګروپ کې دی لکه سر پورا تصفات کې مونږ لکه کم کم دی کې مونږ هنرمند دی زنانه ملاوی دی هغه سره لکه مطلب مونږ کار کو دا وی مونږ ګروپ جوړو ٹریننگ والا ورک ہو داغی مطلب مختلف ٹریننگ ورک ہو گروپ مشران ہو تو ٹریننگ ورک ہو بیا دا مشران ہی لگی پخل پور کی سر چکم پا گروپ کی کار کئی زنانا
فرزانہ بسواد کے دغه خزې چې کشیده کاری کوي امبرایډری کوي دوی لپاره نور څه چیلنجز دی لکه د مارکیټ په لحاظ یا نور
ټول نن لوی مسله چې د کنه دی زنانه او تاغه دا دي چې مطلب دلته لکه مطلب زیات خلک دا نه خوخي کنه شور دغه دا خپل خپل باندې ودری کی کنه یا لکه مطلب دلته کې یو څو خلک دا چې کنه چې لکه مطلب هغه ډیر ډیر کلونه نه لکه مطلب هغه وی چې بس مونږ د دې سواد د خلکو نه کار اخلو لکه مطلب دا خلک دا نوری زنانه دی اړو مخ کی لاړی نشی کنه بس یو زبری کسان دی چې هغه په دی باندې لکه یو خپل یو کنټرول به ساتل دی او هغه د دینه کار اخلي او هغه کار وی اوړي لکه بهر ملکونو ته ډیر ګران پیسو باندې خرڅی صحیح ده نو هغه خلک هم لکه دا نه غواړي چې مطلب دا زنانه دی راشي او دی په خپل خو باندې درېږي او اصل کې مونږ دا غواړو چې دا زنانه مخ کی راشي او دی دا کم کار چې کړی دی ته دا دی اصل پیسې ملاو شي کنه کورونو کې د کار دی دی کورونو بهر ترو نه ځي چې دې ته د قیمت پته ولګي بلدا چې لکه مطلب معاشره تاسو ته ما وایي کنه چې دغه هم لکه ډېر ډېر ورته تک مشکلات دي چې لکه یو زنانه مارکیټ ته راځي یا لاهور مارکیټ ته ځي یا لکه پېښور ته ځي لکه دی لکه دا یو څو مشکلات دي خو انشاءالله وخت سره سره به دا مشکلات هم ختم شي. لکه
د سوات کانجو فریدا یاسمین بیا وایي بدمنۍ او سیلابونو د نورو سره سره د سوات کشیدکارۍ صنعت هم سخت متاثره کړي او زیاتوي اوس حالات په ښه کېدو دي. فریدا یاسمین چې د نورو هغه ښځو سره کار کوي چې د ګوتو کار یې زده دی او وایي د سواد په یو شمېر برخو کې داسې جنکۍ او ښځې شته چې د ګوتو هنر یې زده دی او په خپل کار ډېره پوهه لري. فریدا یاسمین د تیرو او موجوده حالاتو او دا شان د خپل کار په اړه وایي
تبایوس کو کنه دا کی خپل کورونه غلو کی لرګي پاتې نه شون لکه کاروبار او یا کنه غروسته دا خو چې دین لاسونه ان جیو والا جرالو لري سیټ والا دي چې زمون کور والا ته سونه سوال مینه ته کو چې دا زمون دا ترو را پری دی دا زمون سره مرګري شي خلک مطلب سبق می نه کنه په کارم پوي تاسو چې دین دا زمون سره مرګري کې دي دا موبلایزر کول نه بیا غوسه هغه دې نه ولې اجازه تور کو چې تاسو دا کنه بوتای شي او تاسو مونږ بیا اپتابات ویزیټ مو کو د نوشهرا مردان
لاهور کې د فیکټری دا جنریشن فیکټری دا جنریشن فیکټری والا موږ پسې سال جاب کو جتا سره شي موږ سره د لاس کار ګورو بیا هم موږ آرډر راکو پس دې خدمتو باندې ما وې شل وکړ کله سره لکه بلال څه بنو ته خیر راشي ته دا غوي چې کم هغه متاثر شي خلکو وګتیا
کدار ته وای چې په سوات کې دا د لاسونو کارونه چې کیږي دا د سوات ته کوم علاقې زیات مشهور دي
مشهور خو ټول سوات دي خو لکه زیات کیدی نه دا لغنی دا چارباغ ګلی باغ
او زیاتره بیا کدی تراشو چې زیاتره کارونه خه په شالونو باندې خلک زیات خوخی کنه په کمیسونو باندې
خوشالونو باندې خوخی دا غنه سلام پوری شال باندې کار دی زیات خوخیږي اوري او زموږ د سوات کورونې ډېر مشهور دي کوی چې سوات کورونې نن بس په بدري دا اوري پځې باندې موږ د اکزیبیشن کې اسلام آباد کې دغه حالو او د پیښور کې ما دا نوټ کړی دا خبره چې لکه خبر چې د تیر شوی بنده چې وته د سوات نه نمایش لکه هغه سواتي ټانکر زرشته او جیشته په سوات باندې دا اوري
د سوات یو خزه چې کاشي د کاری کوي تاسو په خپل نور درته څه چیلنجز دي سم اصلي دي چې هغه باید چې حل شي
د سوات د خزه لا لوکو ته څه ګراند یا څه منظوري وشي نو دا هغه لکه پهلې خو الریډي اوس موږ سره خو لاسونه والا لګیا دي کنه کوي په کچرې دو لاړ شي کنه بیا هم موږ سره دونه سرمایه یا ای یا بنې چې موږ په مخکې کار روان ساتلې شو خو کوشش به خپل کو کنه چې لکه موږ بیا وروسته پاتې نشو چې دوه د کړاو کوم څه زیږي شو زموږ هم ځای لکه روټین به روان کنه
یو تاسو تر نه دا کوم چې څه ویني او تاسو کار چې دی هغه د مخکې پرنګ دغه وقفه شي پکې کوم راغلي واکم چې تاسو کار ته نقصان ورسو اوس بیا آیا نی حالات خکیږي او تاسو دا کار چې دا یو خ مارکیټ پیدا کولی شي
جی بالکل پیدا کولی شي او ډیر خکیږي چې زه د خپل کورنۍ ورکوټ لیول باندې ګورم کنه نه عقد چې خښو ټول لکه لږه سلی په جواب باندې خښو بیا سوه ایسا ته باندې خښو بیا ملکی ته باندې خښو او ان شاء الله دا به ورته واره خکیږي
لاسونه اداره دا هم وای پسواد کې دوی دا کوشش کوي چې د لسو زر خوځو یو داسې ټولنه جوړ کړی چې نه یوازې د ګوتو کار یا کشي د کاری کې له یو بل سره مرسته وکړي بلکې د خپل کار لپاره د یو ښه مارکیټ جوړول او یا هم پیدا کولو کې مهم رول ولوبوي
پښتنه یو ته جینې ته مزه په چا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې
ترنائے تخائص کے تمشالی ستا وجود دا امن نخا ستا آواز دا بدلون چغا
ستا سلپارا دا مشال اونی زخ پراونا زما فرخند وزیر سرا
تاندے ہیلے
او اس رازو یو بل رپورٹ تھا
I am sick and tired of people who say that if you
I intended to win back the White House and make sure we have a
time to bring about fundamental change.
We are America.
Control our nation's soaring health care costs.
On January 2009.
هالیوډ د امریکا په پخوانی د بهرنو چارو په وزیري هیلری کلینټن یو فلم جوړوي چې رادم نومبئی وی او په 2014 کال کې به خپریږي ای بی سی نیوز لیکي د هالیوډ په یو شمیر هنرمندانو لکه سکارلټ جانسن اماندا سیفرید جیسیکا کیسټین ریس ویدرسپون او داشان یو شمیر نورې هنرمندان هم د غیرول متوجه کړی دي په دې فلم کې به هیلری کلینټن د 28 کالو په عمر کې د قانون د زده کوونکي په تور خودل کیږي چې څنګه وروستو دا د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن سره ملاو شو او د امریکا فرست لیډیو بیا ورستو د بهرنو چارو وزیر جوړ شو دا فلم با په 2014 کال کې مخه ترازی او داسې تمکیږي چې په دغه کال کې با هیلری کلینټن د ولسمشری په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا فلم با د خلکو لپاره د زیات توجه سبب جوړیږي دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه زفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای پامان